دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیز باس د 25 دقیقې پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9214 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لورې لیوي خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د څلور طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې په کې دواړو خواو ته مرشوب لا وشتېده. د بدخشان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشتو کې 14 بریدګر وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوي سوري ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښل دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت منندر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلم. مړکو له سوالۍ کې مئی به یم په کور کې پروت یم. بچي راته ژاړي, مور پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي والا شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم. پولیس اوس پروت یم په کور کې. زخمي حالات کې وینې را روانې دي. غران روانې په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړو. نور راته سوکل پوښت کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي, مور او پلار دي, ټول راته په ژړا دي. فریاد کوي یو شی ما سره دولت د خوانه سرباز د وطن په خاور باندې ځان قربان کړ. حکومت مونږ سره نکي ور دا ظلم د تیارې سره. سلام
د ګلمن ولایت د ګرنسل سالې څنګه درته والے دی. زه معلم یم. زموږ د کولزامه استادان, د رسمي استادان, د دوه رسمي استادان د دوه میاشتو ماشونه پاتې دي. د رسمي استادان د دوه میاشتو ماشونه پاتې دي. نو راوتلی دي موږ ته چوارې استلمي دي. د بانک کارونه د خلاص تر هغه روپۍ نه درکړې. درې څه معلومات څه خدای په ما د ګلمن ولایت صفات الله په نامه ده.
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبره رسیدلې اختر مبارکي در ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کې او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکي او خدای تعالی دې زموږ د ستړي او د غمزتلې د درجهدلې ملت راجوړ کړي او خدای تعالی دې د دین په افغانستان کې راولي چې ټول افغانستان خلک خپل تجول باندې پوه شي. نور محسنی سم د خدای په امان. هلمند ولایت آزاد خان منوال. السلام علیکم.
ستاسي پیغام, ستاسي نظر.
سموک راګله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې د ونی خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدر منوت اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیز باس 25 دقیقې اوریدو ته. 25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز باس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی. بل اخر لا زیات چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبد الله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه ونډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سوه، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. واحدي صاحب، که درته ووایو چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولې شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادي او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یو معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې، د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد د بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیل اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي. نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غنی خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېر زیاته مننه، ډېر زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې شوی؟
احترامات، سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ یې خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وسو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ
کړي.
یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغ وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و او ګرد د سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالات تر خاص تشکل لري او خاص شکل باندې هغه جوړیږي. د هغه جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چاته او نشي کېدلی جمهور رئیس ول دې لپاره چې دا په عین زمان کې چې واک ده دنده همده په همدغه خپله عنوان د څلور شپېتمې مادې کې راغلي دي چې هغه واکونه او دندی یعنی خپل وظیفه نسی کولای چې بل چاته ورکی همدا شکل باندې اوس هم تقریبا په بل شکل باندې دغه ماهیت د موږ د نظام لږ تغییر خوړ طبعا توپیر په همدې کې دی چې دلته رئیس جمهور په غیر مستقیم ډول باندې یا حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس په حیث وپېژندل شو بل دغه توافقنامې له امضا نه سره لوي چې په توافقنامې کې نه ده راغلی دا مسله او ضرورت هم نه ده چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي دلته د دې لپاره چې فشارونه و بینالمللي او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس چې بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رنجبر صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک شوی او الته واک ویشل شوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل شوی، واک ټول ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل شوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو، یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته، په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر واسي د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوځي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، د دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره، نو دغه ضرورت دا سره لري چې تاسو هم همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې په د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولې وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده؟ دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له دستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یو لاند ارزونه وکړو 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو، هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولې وشرمېدله؟
یوازې لامل له همدغه ملي وحدت حکومت نه و، نور عوامل مې لرل
بل شک پرته نور عوامل، یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغسې حکومت امنیت راتللی شي، فکر کوي په دغسې حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایه رئیس نه مني، کله چې اجرایه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا کدي نامنۍ سبب کی، فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی ک برعکس سبب کی. نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړ، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معاملې وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچري دغه مصلحت نه رامنځته شوی، موږ تاسو ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یو جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو د مصلحت ښه وي تاسو له نظر څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم، کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غنی په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري. د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 15% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره اته 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو که نه په کار وه چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړ جاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و. نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه، اوس د خلکو د رایو باس وای که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رای درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالی، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل. دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګوري دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او زموږ ډېر بدبخته کړي شو دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی دا نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي بیا په زور په یو شکل د اشکال تحمیلي. یعنی دلته نړیوالې ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیر موافق تحلیل د وای دی سب سره، مگر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي مثلا شرطنی بل څوک وایي زه به د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلود چې د خلکو رایې په پخاوه خلصولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څلټول بهرنیانو
اوس وایم چې لټول ګوري موږ د جنگ په حالت کې اسو. د پر په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیش دې چې دایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بي بي سي سره، ما عذر زاري وکړه چې ګوري دغه جنگي ډلې ټپل حاکم نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، په سرعت باندې انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د اگر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز قدرتي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغه یو حالت را نشي چې موږ وسو کولای چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنگ ده، دغه جنگ خپل لامل هم ده چې قانون حاکم نشو، یو مرکزي قوي
دولت
نه هم
مننه. واحدی سه بیت استراګرزو رنجمر سه، واحدی سه حزب اسلامي همدارنګ جمعیت دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده. تاسو له نظر دغه دوی بدوړ منس کې وتوانې چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوي ده په بشپړ توګه عملی کی، او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالومړی خو زه د رنجبر صاحب سره نه یوازې دا چې موافق یم 100%، بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنیو کې نشته، حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې به دغسې حکومت جوړ شي، هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې، هم په 2019 کې. دمدی لپاره د لانجې ډیزاین شوی او حتی دغه معلومات شته چې بهرنیان بتلل ډاکټر عبدالله ته به یو خبره کوله شپنی ته بل قصدن دغه لانجا ساتله او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلې خبرې واضح به ویل چې موږ مرستې بندو مرستې نه کوله دغه حکومت سره موږ مرستې مشروط دي له دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولی حزب اسلامی او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولی راضی نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغه حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول پر توافق کولرو ټول افغانان پر توافق کولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کیږي او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ست یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شایان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو جانکيري نشته بارنیان ته په پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا 15 کال بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د امدله لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلی وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دي چې بهرنیانو په ګټه دی دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی لدایش واخلته نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره دا ده چې طالبانو سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب لنور ستوني سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستوني لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د ستوني د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی ستاسو نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي ترنه لږ چې هغه د سیموزي د ټوله ټوله کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وای دي سبو یې لږه اوتیدا پاتې دي په باندې مګر دغه عمده الخونه اومده هغه ډیری چنی او جلب مغال چې کاو هغه خلک شامل دي په دغه توه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبد الله سره دي یا جوتیدا تا ته د غری صاحب سره هم دي مختلف اقشار دي دوی سره توغ دي اوس یو خلصل او یو ټیم به جوړی او مذاکرات ته بزی دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به موس راضی ولل دین استقبال وکړي او د دې د مملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات او برنامه دی د هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې خپل د عقل دی ټیم کې خلق کی چې دا خپل لو اعلانږي چې څوک په مذاکراتي حیات کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخکې لاړ شي کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نشي یعنی خپل دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلې همدغه چې اوس مېستره دي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل دی تنش او د ستونزو او اول ورځ چې پېښې دي چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل دی ستونزو دغه ستونزې به هم دلته یې د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغه هوکړې هر کلای وسی تنه په څه معنی
پنړیواله کچه ذکر کله کی چې امریکا یې هر کله وکړه امریکا هم دغه څه وخت نو طبيعي ده چې هر کله به کیږي او سیمه ییز وادونه هم د نړۍ اکثره کې وادونه هم د تصفیه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې څه کوي د نړۍ اکثره کې وادونه د امریکا په خپل پلګ دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري او د سیمه هی وادونه هم ځنی د دې لپاره چې ډاکټر عبد الله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبد الله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو خی دین اخونه په دې کې هم خوشاله وی چې لدې سره به حکومت د سولې پروسه پایل کړي ځنې کې وادونه سیمې د شتا چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړ شي البته ځنې به سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندې شي یم د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښ وي او ملاتړ به کوي ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات راوګرځي مګر داسې زما په نظر که واخ په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت کته سو ګوري میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غنی تصمیم نیولی شي پدې او بل دا چې
د واحد صاحب څومره وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده
نو د ولس خو داسې دی چې دائم چارواکو واکمنو د خپل ګټو لپاره د اشار پیسې کارولې کوم ولس توخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې ولس خو دا وسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غوړي ولس خو دا شغنی چې ترکه مقرره روانې کړي دا نه غوړي ولس خو متفاوت شي غوړي یعنی ولس یوازې د لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي نو د سولې خبرې به ځندوي دائم به کوشش کوي ځکه چې سولې وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري ختم شوه په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي او په دې سره د اوس مو تا چې خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی یو پولیس وژل شوی یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي ټول افغانان د ټول روزنې سي کلمه وایي له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغه چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
په کسانو جیبونو ته ځي. مننه واحد صاحب. رنجبر صاحب که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته یې تغییر ورکړ په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړو چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره اوس فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې د رئیس جمهور سره حاکمیت لاندې د څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون تر اصل واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده دغه دوه شی نه وي جوړ شول ګوري دلته سرل دي چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي ټول د تلیکل سی دي په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نکړي د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی کنه اصلا دا یو بیگانه قدری تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی چیز دی رهی له لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتو قانون د قانون اساسي پر نه کی یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات به توجه کی لکه په خوغه ونیسي ملي وحدت حکومت باندې چې بیا
دوه بیرغ جیکسی او دوه
دوه دوه ډیر زیاته مننه. بس هم دلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی همدارنګ د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو څخه ډیر زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنور دن کو تربیه خې چاره
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.